ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د ټکنیکی همکار جان بلوس نیکی هدی او سلامونه و منی روانه خبرونه کې د سر موضوع په کورمکی د شیا سنی فرقو ترمنځ د زمکه په سر شخړه پیل شوې ده مرګ جوب درامسته شوې ده تازه حال به نه خپني غدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال راپورونه مو په دې خبرونه کې راغون کړی دي کتر پای پور را سره مل پاتې شوې د سیمیو نړۍ د حالاتونو خبر شي په هر څومره کې خبرونه بے دمشال خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي د خیبر پختونخوا په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي د پاریس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستي ده او ستمشال خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي علی امین ګنڈاپور پرون په بنو کې پر لتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د عملیاتو اجازه ور نه کړي ګنڈاپور پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد کاروایی وکړي هغه د بنو پر لتوالو ته وویل چې د دوی ټولې غوښتنې منلې دي د وزیر اعلی تر اعلان وروسته پر لتوال کورونو ته لاړل پر لت د جولای پر 19 له هغې وروسته پیل شوی و چې د پر لتوالو په وینا پوځ یې پر امن مارچ باندې ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل شو او ویش نور ژوبل شو بلخوا د پاکستان پوستور پورې کړی چې په بنو کې مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونو او کاڼو ورولو سره سرتیري پارولي وو بنو پر لتوالو ویلي وو چې له حکومت ته یې په سیمه کې د امنیت په خاطر دولس غوښتنې وړاندې کړي دي د خیبر پختونخوا په کورمکی د شیا او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي د ځایي خلکو روغتیا د څنګه د چارواکو په وینا دا تازه مرګ جوړ د جولای 15 راهیسی اوریدلې ده له دې سره په مجموعي توګه دواړو خواو ته د وژل شو شمیر 8 او د ټپي شو شمیر 28 ته رسیدلې ده په ان حال کې په کورمکی د شیاګانو روحاني مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری وای چې په سیمه کې له درې ورځو راهیسی جګړه روانه ده او ریاستي ادارې د مخنیوي لپاره د خپلو ذمہوارو په پوره کولو کې ناکامه شوې دي نوموړي پرون په پاړچینار کې د جمعې لمانځه تر ورغون شو خلکو ته په وینا کې وویل چې په سیمه کې شیاګانو سنیانو دواړو خواو ته پراخته ونه رسیدلې دي خو د په وینا ریاستي ادارې د طاقت او وسایلو لرلو باوجود جګړه نه ودروي چې د په خبره ډېرې پوښتنې راپورته کوي د کورم انتظامی چارواکو لپاره دی اړه سپیناوی نه دی کړی په کورم کې پر امنیتی پوسټ په یو سوال برید کې یو تن وجل شو او د یوې زنانه په ګډون 8 نور زخمیان دي نن مشالې ډیو سره په خبرو کې د مندنه کورم یو پولیس چارواکي د نوم نه خوندو په شرط وې چې بیګاش په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې 9 کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده چارواکي زیاتوي چې کسو هم برید په امنیتی پوسټ شوه خو تر نږدې له یو کور راوتلې زنانه د ډزو ښکار شوې ده په جوبلو کې د ملیشیا او پولیس سرتیري شامل دي تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس داوړېدو لامل د درو کسانو پر مړینه سخت خفګان څرګنده کړي د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښه کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي په لورلای کې د جولای پر 28 دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نن سهار د پنجاب د ملتان څخه د سورلو یو بس موټر د کوټې لور روان وو چې ناڅاپه د لورلای څخه 3 کیلومتر لري پر شینواری هوټل باندې د سرحدي عسکرو څوکایته سیرما واورېدو د لورلای مرستیال کمشنر مهران بلوس خبريالانو ته ویلي چې بیا د پیښه کې د دوو مېرمنو په ګډون د درو کسانو د مړینې او سوارلو نورو د زخمي کېدو تصدیق شوې ده جماعت اسلامی ویلی دی چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډ شیډنګ خلاف با په پلازمین اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دا به داسې حال کې ده چې د جماعت اسلامي په سلګونو پلویان پرون راهیسې پلازمینې ته نږدې راټول شوي او د ګرانۍ، ټیکسونو او بجلۍ د لوډ شیډنګ خلاف چې په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا حکومت د مظاهره چانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی څرګند کړی او له جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې د قومي ګټو په خاطر د اسلام آباد د ډي چوک پر ځای خپل احتجاج د حکومت لخوا په مقرر شوي ځای کې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د قدرتي افتونو پر مهال د نظم قومي ادارې ان ډي ام اي په پاکستان کې د جولای له 28 راهیسې تر 31 نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. ان ډي ام اي پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې د سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغیز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. بلخوا د موسمیاتو څانګې ویلي چې د بحیرې عرب څخه د مونسون د بارانونو چپه د هیواد لوړو برخو ته د ننوتو امکان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د خیبر پختون خوا په غرایزو سیمو، مری، گلگت، بلتستان کې د ځمکې خویدنې یا د ډبرو د راغورځېدو پیښې رامنځته شوې دي. وروستۍ خبر دا چې د پیرس په اولمپک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه به څه باندې 10,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانیستې مراسم ترسره شول. په دې لوبو کې د پاکستان لخوا ارشد ندیم چې په جیولن ترو یا نیزي ویشتو سیالۍ کې برخه اخلي، دغه راس کشماله تلت، غلام مصطفی بشیر او ګلفام جوزف په شوټنګ یا نخ ویشتو سیالو کې ګډون کوي. جارا نبی او محمد احمد دورانی د لامبو او فایقاری از بیا د منډې په مقابلو کې برخه اخلي. برخه د پیرس په اولمپک کې د درو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبان ویلي چې دا درې خزینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپک نړیوالې کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی وربللی. د مشال خبرو پای مشال ریډیو ته وګي او کتر پای را سره مل پاتې شوی. زنیدان مهم مطالب ترڅنګ د کورمه تازه حال به هم وري. په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ځمکې په شارخ د ځمکې په سر شخړه کې تر اوسه اته کسان وژل شوي دي. تازه حال به نیخ په نیغه درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګرناپور وایي چې په خیبر پښتونخوا کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې عملیات وکړي. دا محال په پاکستان کې سلور واړو صوبو کې خلک د ګرانۍ نه او د لوډ شیډنګ یا د بجلۍ نشتوالي نه سره ټکوي. د پاکستان جماعت اسلامي په اسلام آباد کې په دې اړه احتجاج کوي.
بجلی کا بل کم کرنا ہوگا.
د مارونکو گاډو د اتحادی مشران وایي چې د دوی ته د پاکستان په سړکونو باندې بیلا بیلې جرمانی ورکول کیږي.
ګاډه کوم روې ته شي په موټر روې باندې دومره غړ غړ چالانونه گاډو ته ورکړي چې پرون یو ګاډه د پینډې نه راتلو هغه ته 36,000 روپۍ چالانونه ورکړي دي.
د ګډ ترانسپورت اتحادی په دې اړه باندې هړتال کړي لري. نور حال هم لرو د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. خبري غړی دا او د خبرونه په دې برخه کې د جمنې سره سم د کورمې حالات لپاره ورزو طارق ورغځی تا. طارق ستړی مشي. د دې تر دا خو یو خبره ده چې د غلط کې مرګ جوبله او جګړه روانه ده، خو آیا د دې تر څنګ کوم د امن لپاره کومې حالې دلې روانې دي؟
مننه مجید باور صاحب. دغه د کورمی په بشرو کې د مدګی کلی او مليخېلو ترمن د ځمکې په شخړه په 23 جولای شروع شوه. د جګړه چې کم دی دا وخت اوس مختلفو سیمو ته غځېدلې ده. په دې کې 15 ځایونه داسې دي چې هغه ته جنگ روان دي او سیمې ته چې کم دی لهنګو د مشرانو یو جرګه ورغلې او هغه هغلته په 25 او په 26 تاریخونو باندې هم کوششونه وکړل چې دغه جګړه ودروي، خو لا ناکامۍ سره مخامخ شول. او نن یو ځل بیا چې کوم دی د جرګه الته بشرو ته ورغلی دی او په دې کوششونو کې لګیا دی چې د دوی ترمنځ دزبندی وکي کچوم دغه بلش خیل او خور کلی غزګړی او کونجولیزو سپینه شګه او پیوار صدا او سنگینو ترمن جګړه د ودرولو عمل چې کم دی هغه اسان دی خو په بشرو کې لمرچو خلق رکوزولو رکوزول چې کم دی دا یو مشکل عمل دی پدې کې کله یو فریق نه منی کله بل فریق نه منی او یو بل باندې هغه اعتماد هم نشته دی او دا سوچ لري چې چټا پدې کې نقصان نشي یو فریق راکوشي د مرچونو د بل فریق قرباني بریدونه وکي په دغه ځای کې د بریدونو سلسله هم ډیره تیزه ده نو په دغه جګړه کې د مروش میرا چې کومه ده هغه تر اوسه سوال لسو تر رسیدلې ده د پړچنار هسپتال مشر سید میر حسن جان اوس د لس منټه مخکې راته وویل دوه کسان د شپې پر وخت مړ شوي او سلور نور نن په بشرو کې د جګړې پر وخت مړ دي هغه دا وویل چې اته مړی هسپتال کې ورسره رپورت شوی خو د سلور نوی مړی چې کم دی دا لا هم په لار کې دی او هسپتال ته نه دی راوړل شوی نو په باقاعده توګه د دوی رپورت هم زوی نه شمور کولای خو دا دی چې کنفرم دی چې دا سلور مړی دی نو دا سه دوه کسان په بشرو کې مړ شوی دی نو دا شمیره چې کم ده دا سوال لسو تر رسیدي او د هغه په خبره دا یو خبره پدې کې را چومه د هغه په خبره چې په جګړه کې تر سلو زیات خلک چې کم دي هغه زخمي
شوی دی طارق د دې شیعه سنی شخړې سابقې ډېر پخوانی ده او دا د تیرو سلو 150 کالونو د غشخړې زی د دې په لړ کې یو مری معاهده شوی او ټول فریقین په دې باندې رضا شوی او چې د مری معاهده ټول شکونه به مونږ عملی کوو او بیا د غینې پس تر ډېره موده پورې د غلط کې داسې شخړې نو رامنځته شوی نو اوس تاسو څه غنی آیا د مری معاهده باندې خلک ولاړ دي د هغه هغه چې کوم شي کونه دی هغه منی کنه د یو نوې معاهده ضرورت
خا د کورما علاقہ چې کومه ده د داسې د چې د غزي کې شیا سنی دوانه په یو ځای پاتې کیږي او شیا د سنی سره او سنی د شیا سره د زمکو شخړشتا او په دې باندې بار بار جنگونه هم شوي دي او په کې ډېر غټ مرګ جوړبلا تر دې مخ کې هم شوي ده نو په 2001 کال کې چې کله جنگونه وشولو نو دواړه فریقین چې کم دي په مری کې په 2008 کال کې یوزیشول او غلطه جرګه وکړه او دواړو فریقین چې کم دي یو لوزنامه وکړه په هغه کې ځنی نور خبرې هم دي خو دا خبره هم پکې شامل ده چې الته چې څومره هم د ځمکې شخړې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کول شي خو تر اوسه هغه چې کوم مسالې دي هغه حل راونه وتلو نو دغه مسالې چې کله هم شروع شي نو مسله خو ذاتی وي او دغه مسله هم چې کوم د انتقالیزم کده او ذاتی ده خو بیا دا ورسته چې کوم دی فرقایي زبنه چې بڼه خپل کی نو د دې د وجه بیا ډېر غټ علاقې ته چې کوم دی نقصان ورسیږي په لارې او تړل شي موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دی او دفترونه بند دي دغه شانت چې کوم دی بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشان د نور ضرورتونه چې کوم هغه امیر غلې نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجه
ها طارق اخیرانه پښتنه دادا چې څنګه تاسو ویل نن بیا بشارو ته یو جرګه تلې ده او نو تاسو غنی دغه جرګې نمونګه ست امید تم او ساتو چې دی بس غټه روړي یا دی بده جنگ ته د جګړې ته یو څه پیغام روړي
نو پیغام خو دا پښتنه ما د اغنه وکړله د تجربه یو مشر دی حاجی نورجاف علی هغه ته ما دا ویلو چې تاسو ته ولی کامیابی نه ملاویږي نو هغه دا ویلو چې مونږ په دوی په منځ کې خبره کولای شو دوی ته مونږ سوال کولای شو او بل دا دی چې مشرانو سره منلی هم ده خو دا دی چې بیا یو دس شرارت وشي چې دوه افریقین مني چې دغه جنگ نکو خو په منس کې یو دز وشي او بیا دغه چکم د وور دی د چکم جنگ دی ته بیا لمن ول شي
انتظامیه ته مزه ولاړه ده انتظامیه په زم دغه تشتا اف سی مشتا دغه تکي نورم چارواکي شتا د هغوی له خوا په دې کیس حاله درې کی
دا چکم جرګه ربلل شوی دا کورمتا دا انتظامیه ربلل ده او فوج هم پدې کې شامل دي فوج مشران چې کم دي پدې جرګې کې کینی او هغوی هم کوشش کوي او پرون چې کم دي د فوج نفری اف سی اوم دغه شانتي د فوج کم ټانک ته هغه هم بشرو ته ورستل شوی دی، خو بیا هم چې کم دی د جګړه نه ودرېدلې. او د جرګې مشرانو نش ما کله دا پښتنه وکړه چې د خلک نو دریږي، نو د انتظامیه څه کوي لګیا دی، د دومره فوج دی، د دومره غدي پولیس ولا دی، اف سی دی، نو دا څه کوي لګیا دی؟ نو هغه دا ویلو چې مونږ د حکومت ته دا ویلو چې څوک نه مني او د جګړه جګړې ته دوام ورکوي، نو تاسو په لولو کې دا درکو چې تاسو دې خلاف اکشن واخلي. خو هغه بیا دا هم ویلو چې چونکې عام خلک تی او حکومت احتیاط نه کار اخلي، وغه وای چې د سینا چې دغه نور مشکل را پیدا شي، نو هغه کوشش کوي چې د سه مسله مخې ته رانه شي. او دغه جنگ
تاریخ لنډ غون ته کراته وې دا سمره مرګونه چې کیږي یا چې سمره خلک زخمیان کیږي، آیا چونکې قبایلی ضلع په خاصه توګه کورمه هم دا اوس د پاکستان د این لاندې دي، د پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې دي، د دې اف آی آر درج کیږي؟
د دې اف آی آر په دې انداز کې خو درج کیږي چې چرته یو پیخه وشي او هغه پیخه په وجه باندې جنگ شروع شي، نو هغه د پیخه اف آی آر خو درج شي. لکه دا چې په لار کې یو ګاډی د مسافر وشتل شو، د دې وجه جنگ شروع شو، نو اف آی آر خو د هغه درج شي. خو چې کوم د جنگ شروع شولو، د فساد شولو، بیا په دې کې مړی شولو، هغه اف آی آر بیا نه درج کیږي، چونکی دا قومي او د هغه خبره شي، نو هغه ځکه اکشن اخستلم حکومت ته ګران کار دی. دغه شانتي د کورمې یو بل صورت حال د سده چې په ټولنیزو رسنیو باندې د کرکټ ډک مواد خپرول کیږي، نو چې کله هم د کرکټ ډک مواد خپر شي، نو حکومت اف آی آر کړی دي او په هغه کې اکشن هم خسته دي. خو هغه کې به ځینې داسې مسلې هم راشي چې هغه خلک چې بار دي او هغه چې کوم دي د ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپل مخبره کړي، نو هغه خلاف حکومت اکشن نشي اخستلې، نو هغه کې به لږ مشکل پیدا کیږي. نو د چې کوم دلته بیا خلک وي، هغه دلته اف آی آر درج کوي، خو بیا په غټه سطح باندې په اف آی آر باندې عمل چې کوم دي، هغه یو ګران عمل، یو ګران کار دي. او هغه وجه دا دي، چې چرته چې چا باندې د سنی نوم پریوزي، هغه سنی د سنی سره ودرېږي، کمشر دی یا کا هغه دی صورتوې عام سړی دی، ا د سنی سره ودرېږي، د مذهب پوجي باندې، او شیعه د شیعه سره ودرېږي. نو دغه وی مسلې چې کوم دی، دینم حکومت لګنه کې ډډه کوي چې د سینا چې دغه شیعه سنی په نامه باندې د مذهب چې کوم خبره ده،
د مخکلاړه شیعه خور شیعه ډېر ډېر مننه،
او دغه مسله د پاکستان نور لکو ته غزيږي.
صحیح، ډېر ډېر مننه طارق ورغزیو.
دا مشال ریډیو ده،
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جولای په 20 د کورمشیز د کوونکو په پیښور پرېس کلب کې د پرېس کانفرنس پر مهال وای چې په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې دي و درولې شي. د امامي سټوډنټس ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې لوجي دوی نشي کولای چې خپل کورونو تستانه شي. تفصیل عظمت علي شارک.
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته ویل چې د شخړې لوجي دوی نشي کولای چې خپل کورون ته ستانه شي، باید صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه دی په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا ترشي 3-4 ورځونه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي، هغه پهله خوده چې هغه فوري جنگ بندي وشي، هغه نه پسل دغه زمونږ ضلع کوم څورم امیدین دي، هغه امن غواړي. ٹھیک شو، هغه کې حکم دې طرف نه چې زمونږ جنگ وکړو، د جنگ په فیور کې حکم نه دي، خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت ته، داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسني جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پکی ګورمنټ دا مطالبه چې فوري اقدامات دیو کې چې لاري کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا په کورمکې د شیعه او سنیان ترمنځ د ځمکه په سر شخړې په ترس کې 15 تنه نور وجري شوي او 20 ټپيان شوي دي. د ځای خلکو او صحت محکمې په وینا د جولای د 15 مې راسي په مجموعي توګه دواړو غاړو ته وجري شو شمیر 8 او د جوبل شوی کسان شمیره 28 ته رسیدلې ده. پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بل غړی سید اظهر علی شاه مشال لډیو ته ویل چې د زمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي، خو د عدالت په پریکټه هم عمل نه دی شوی.
نو دا چې کوم مړو زخمیان دي کنه ته ټول پی ګناه دي، د دې ایس جرم سزا نشته دواړو طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد تنازع باندې، د زمکو تنازع باندې، او دا اوس نه دی، دا د ډیر وخت نه دی. او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي، او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه ایڈمنسٹریشن نه کوي. دغه دی کې دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زد داوی سره دا خبره کومه چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم څو ځلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي، او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. د رواني جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سنې دی ویلي، خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي، خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
اوس مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بنو پر لټوالو ټولي غوښتنې منلې دي. علي امین ګنڈاپور د جولای پر شپږمه بنو تلاړ او پر لټوالو ته په وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې عملیات نه مني. هغه پولیسو ته امر وکړ چې بسیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو زد کاروایی وکړي. تفصیل عمر وزیر ناورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جولای پښپک بشتمه بنو کې پر لټوالو تخپل وینا کې وویل چې د دوی ټوله غوښتنه منل شوه. هغه وویل چې خپل وینا به ورکړي خو صوبا کې عملیات نه ورکوي او خپل فیصله به پخپل کړي. دا د هغه وروسته چې د جولای شلمې نیټې نه بنو کې د تجارانو اتحادیه د سیورلاندې ځای ولس پر لټ پیل کړي وو چې سیمه کې د منټینګشت غوښتنه کوله. د پرلت مشرانو د غلطه د وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه هم کړې وې. وزیر اعلی ګنڈاپور وویل چې د بنو پرلت غوښتنه د جولای په 15مه اپیکس کمیټې نه منظورې شوې چې په ټوله صوبه به دغه لاګو وي، او پولیسو ته امر کړی چې صوبه کې د هر ډول مسلح تنظیمو ضد د کاروایی وکړي. دا اپیکس کمیټې نه منظورې شوې د بنو لس غوښتنې منل کې دو پس یو ځل بیا د غلطه زرګونه خلک جمع شوي ول. ټول د بنو بازار بند وو او ولس د دوی غوښتنې منل کې دو خوشي ول منځله. د بنو پرلت کمیټې یو مشر او پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کمیټې غړی عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د دوی غوښتنې منظورې شوې مطمئن دي، که وروسته لاګو نه شوې نو ولس به بیا راوځي.
اصلیت میران وی مش پختم بونډي کچرته دغه امپلیمنټیشن وشو پهغه وخت بونډي مش ډېر مطمئن وی کچرته په امپلیمنټیشن شې سستی روغلا یا کو دای په شه روغلا امیشو د مزحمت دغه شی جری وی لکه د هفته مخ شې چې تاسو ولید
بنو کې پرلت وروسته لاغه پیل شوه وو چې 15 جولای بنو چاونې باندې ځانمرګي برید پاس د جولای په 19 د غلطه امن مارچ وشو چې د پرلتوالو په وینا هغه کې د ډزو پر مهال یو لسی وګړې وژل شوی وو او وویش نور ژوبل وو چې د هغې پس د بنو ولس لخوا پرلت پیل کړل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګي. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامي د پنډای خار په لیاقت باغ کې پرلت وهلې ده. د ګوند غړي په ملکي د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ، د برق تولیدونکو شخصي شرکتونو سره شوی تړونونو او په خلکو د زیات مالی لګولو خلاف احتجاج کوي. د دغه احتجاج حال د اسلام آباد نه راشد خټک راکړي.
دا د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامی درول پنډای په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ، د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په شپږشتمه جولای جماعت اسلامي په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړو، خو حکومت هلته د تللو اجازه ور نه کړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول. د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلعي انتظامی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جماعت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده، خو په 28 جولای پرلت ته د وینا په مهال د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جماعت اسلامي د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی پر رحم و کرم نشو پرېښودی. جماعت اسلامي د 15 کروڑ خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان دپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان دپاره هیڅ نه غواړي، خو زمونږ د ملک 15 کروڑ خلکو ته حق او انصاف ورکړی. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړی. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي، دا دې نه کوي. نیغ په نیغه د یوه وک لرونکي کمیټي جوړه کړي چې د جماعت اسلامي د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جماعت اسلامي وایي چې دوی په سوونو کارکنان نیول شوي دي، خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جماعت اسلامي ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم ساتلو دپاره د جرمي قانون 1444 ماده پلې کړې ده چې تر مخه یې له 50 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. عطاالله تارړ د جماعت اسلامي د احتجاج په هکله په 26 جولای یوې خبري غونډې ته وویل،
جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی تے جزاور کل شوی وچ پ لیاقت باغ کی بپرلت یا جلسہ کری. د انتظامیه سره په دې لړ کې ټول طریقه کار هم فیصله شوی وو. دا د حکومت په کار او د خلکو په ژوند کې لاسوهنه ده چې هر ورځ یوه ډله راشي او لارې بندې کړي. د پنډی او اسلام آباد ترمنځ خلک تګ راتګ نشي کولی، میلیونو پورې ګاډي ولاړ وي. زما حافظ نعیم صاحب ته خواست دی چې حکومت تاسو سره خبرو اترو ته تیار دی. حکومت چمتو دی چې یوه مذاکراتي ډله جوړ کړي او تاسو سره خبرې اترې وکړي. د حکومت لخوا د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جماعت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ سره په ټلیفون خبرې کړي دي. د احتجاج له وجې د پنډی مری روډ بند دی، خو د اسلام آباد او پنډی ترمنځ لویه لار اکسپرس وی خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونه په دې برخه کې اردو پیښور ته پرون په پیښور پریس کلب کې سرکاري ملازمینو د ټیکس سیوا کې دوه ضد احتجاجي مظاهره کړې. د دغه مظاهرې حال عظمت علي اشاره کوي.
داغه ګناه د پیښور پریس کلب مخې ته د هاغه سرکاري ملازمینو دي چې په تنخواګانو باندې د ټیکس د شرحه سیوا کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د جولای په 26 د سرکاري کارکونکو اتحادي په وینا چې وفاقي حکومت د دوی په تنخواګانو زیات ټیکسونه لګولي، باید حکومت ته خپل پریکړه واپس واخلي. مظاهره کې شریک جعفر خان مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال په تنخواه د زیات انکم ټیکس له وجې په بجټ کې د سیوا شوې تنخواه دوی ته هیڅ फायदा نه رسی.
تاسو وګورئ ټیکس خو زموږ سیوا شو، او هغه حساب سره مارکیټ کې تاسو انفلیشن وګورئ نه ډیر زیات سیوا شوی. هر کاسټ اف ایټم ډیر زیات ګران شي، سکولونو فیسونه ګران شي، ترانسپورټیشن ګران شي، کرایې ګران شي، باقی دا چې نور خرچې سیوا شي نو چې کوم زموږ لګ ډیر انکریز شو نه خو سیل د ټیکس کې لاړو. چې ټیکس پکار دی خو دوره پکار دی چې د چا سوره کیپیسټی دا نو هغه عمره
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی په سری رشتما د 1100 اربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړی چې پکې سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پینشن کې 10% او وفاقي حکومت په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی راوستو او په تنخواه د انکم ټیکس شرح هم 15% ته سیوا کړی. احتجاج کې شریک طارق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې هر کال حکومت د ټیکس په مد کې د تنخواهدارو نه زیاتې پیسې اخلي.
چې تاسو دا غیر منصفانه تقسیم بند کړئ، یو کلاس مولي دلې د پاغه برډن هغه کوئی یقین وکړي. مونږ لیګل ټیم هم دې پاره هایر کړی دی، مونږ به کوټ سمزو چې دا یو سیلډ کلاس تاسو کتلې چې په دې باندې دا غیر منصفانه ټیکس لګوي. که زه تاسو ته پوره ډیټیلس کې لاړ شمه چې کم آمدن والا دي، د 1 لاکھ والا او د 1.5 لاکھ والا، دا د ګراس سیلری والا هغه باندې 100% 80% ټیکس راځي. د برا والا چې کم ټیکس دی هغه بیا 40% تلاټ شي. خو زه به اوورال دا وایم چې سیلریډ کلاس باندې بوج زیات دی. که تاسو ریټیلر ګورئ، ریټیلر نه 97 بلین ریکوری شوې ده، که ایکسپورټرز ګورئ د هغې نه 82 بلین شوې ده سمتنګ. نو موږ دا وایو چې دا تاسو ایکسپینډ کړئ، نه کې یو کلاس باندې ټول برډن اچوئ.
پاکستان بزنس کونسل تر روان کال د جولای د میاشت په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې سرکاري کارکونکي د هند د سرکاري کارکونکو نه 9% سیوا ټیکس ورکوي. د ټیکس یا مالیه راغونډولو ادارې ایف بی آر د کال 2023 د مالیه په اړه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې د سرکاري کارکونکو نه 3.3 ارب روپے ټیکس راټول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو تا وګی او درنګ سات کی د خبرونو د لنډیز وخت کی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علی امین ګنډاپور پرون په بنو کې پرلتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د پوځي عملیاتو اجازه ورنه کړي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکې په سر شخړې په ترڅ کې د نورو څلورو تنو د وژل کېدو خبر دی او د دې خلکو روغتیا د څانګې د چارواکو په وینا دا تازه مرګ ژوبله په تیرو درې ورځو کې اوریدلې ده. او له دې سره په مجموعي توګه دواړو خواو ته د وژل شوو شمېر 14 ته ورسېدو د 100 نه زیات کسان ژوبل دي. په کورمه کې پر امنیتي پوستې په یوه سوال برید کې یو تن وژل شوی او د یوې زنانې په ګډون 8 نور ټپیان دي. نن مشال ریتور په خبرو کې د مندنۍ کورمې یو پولیس چارواکي د نوم نه خوځو په شرط وویل چې بېګا شپه په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې 9 کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. تر اوسه چا د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس دا وړېدو له امله د 3 کسانو پر مړینه سخت خفګان څرګنده کړی. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښه کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. جمعت اسلامي ویلي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډشیډنګ خلاف به په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم قومي ادارې NDMA په پاکستان کې د جولای 28 ساحسي تر 1.5 نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. NDMA پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغېز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. د پیرس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان و افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه باندې څه باندې 10,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانستې مراسم ترسره شول. دا مشال لیډیو دی. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورځو تورخم ته په تورخم دروازه لا هم ځینو افغان وګړو ته پاکستان ته داخلي دوی اجازه نه ورکول کیږي. ځینو افغان وګړو مشال لیډیو ته ویلي چې د کورنۍ ځینو غړو ته په کابل کې یوې ټریول ایجنسۍ جالي میډیکل ویزې لګولې دي چې له کبله یې اوس هغوی پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. بلخوا بیا ځینو افغان وګړو ویلي دي چې په اصلي ویزو پاکستان ته په اوړېدو کې هیڅ مشکل نه لري. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د تورخم په ایمیګریشن څنګه کې ولاړ یو افغان وګړي فیض الله احمدزی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د کورنۍ ځنې غړي چې وی ټریول ایجنسی په مرسته ورته میډیکل ویزې لګولې وي دلته ریسار کړي او پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي.
ټریول ایجنسی والا موږ غلط کړلو، یو څو دانې موږ ته میډیکل ویزې راکړې فیک اسناد والا یعنی جعلي اسناد والا. دا غلطي خو ټریول ایجنسی والا سره شوې چې موږ هم په ستړیا کې راوستلو او رښتیا خبره یو سرګردانی هم راوستله. رسم مو هغه سر دومره لري کابل نه داسې راغللو. نو دا چې مثال خبره موږ د امریکا هیواد روان یو او موږ باید مثال خبره قانوني انټری وکړو. نو دا چې مثال خبره اسنادونه د دوه نفرو فیک دي، موږ دا هیله کوو چې چیرې دوی موږ ته اجازه راکړي موږ د یونیسار دفتر ته هلته ورځو بیا د پر اپلای کوو ترڅو قانوني ویزا واخلو. سرګردانی دوی ته هم جوړ نکړو د مسلمانانو ته او ځان یې پاره هم جوړ نکړو.
یو بل افغان وګړي الواحد ظاهری ویل چې سیاحتی ویزې په اصلي اسناد لګولې او پاکستان ته په داخلي دوکې څه مشکل نه لري.
افغانستان نو ستورست ویزه لرم پاکستان ته ځم. خا نارمل ویزه را تر کړې ده وزدل ته تلګ راشته ګرمي ده او دا به برابرېږي وخت سره. په فعل حال ما ته کوم مشکل نه و دسه چې کوم حالات ما لیدلی ما ته پر کوم ځ خاص مشکل نه ده پیښ شوی. نه هیڅ کوم بندیز نشته دی. زما په مخ چې کوم ویزه ما اخیستې ده خا نارمل اوریجنل ویزا لرم ما د پاره کوم مشکلات نه دی او نه بکیږي ان شاء الله ان شاء الله وزدل ته دخولی وام داخلي ګم پاکستان ته بزم
د پاکستان وفاقی تحقیقاتی اداره اف ای ای د تورخم سانګي مرستيال ډایریکټر یاسر خان مشال ریډیو ته ویل چې پتیرو څلور ورځو کې سبان دی یو سل او شلو پورې هغه افغان وګړي بیرته افغانستان ته ستنه کړي چې د پاکستان میډیکل یعنی علاج او سټوډنټ یعنی محصلینو ویزې په جالي اسنادو لګولې وي او دلته ترې د پلټنو په وخت دا معلومات ترلاسه شول چې په دې کې کوم ناروغ تن او یا هم کوم محصل نه و د اف ای ای چارواکي زیاتوي چې بزنس یا تجارتي او سیاحتي ویزو والا افغان وګړي او اصل ناروغان نه رئیساروي او ایمرجنسی ناروغانو ته په تورخم کې ویزا آن ارائیول یعنی دلته په را رسیدو سره ویزا ورکوي او افغان ډرایوران بیا د ټی ای ډی په نوم په مخصوصو پاڼو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کړی شي د افغان طالبانو لخوا په دې حکله لاس رسمي غبرګون مخې ته نه راغلی پاکستان د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې 2018 راسې هر تن لپاره په تورخم باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای په 2020 کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شول نو داغه وخت راسې د افغان وګړو پاکستان ته پراته کې اضافه شوه افغان وګړي تور پورې کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره تړلې جنټان ترې د ویزو لپاره پیسې اخلي خو بیا د پاکستان سفارت په بیا بیا دا تورونه رد کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو پاکستان کې سامان وړونکو غټو گاډو ډرایورانو د جولای د شپږویشتمې نه په یجام هړتال کړی چې تر هغې به دوام دار ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلی شوي دوی وایي چې یو خوا حکومتي ادارې په لاره پرې په زرګونو جرمانې لګوي بلخوا د شوکمارو لخوا هم دوی تختولی کیږي او پیسې ترې هم اخلي په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي
خیبر پختونخوا کې د ګډز ترانسپورټرانو د اتحادیې د پیښور صدر سراج الدین خان مشال ریډیو ته ویل چې په 26 جولای دوی د مرکزی تنظیم اعلان سره سم مکمل پیجم هړتال روان دی او د خپل غوښتنو منلو پورې به د دوی د هړتال دوامدار وي
نن سبا ګورنمنت چې کوم دی یو وزن مقرر کړی دی یک تل لوټ کوونکی موږ دی باندې خوشاله یو خپه نه یو خو چې ګاړه کله د خپل منزل نه را لوټ شي یا کراچۍ نه یا لاهور نه یا اسلام آباد نه یا د پنډی نه لار باندې روانې کانټي کانټي کې نن دوی کاغه 30 کیلو یا 50 کیلو چې واوخی دي هغې له جرمانه په لاس کې تمام کړي دا 40,000 یا 50,000 یا 30,000 روپۍ جرمانه کې بیا ګاړه که موټروی ته شي په موټروی باندې دومره غټ غټ چالانونه ګاړو ته ورکوي چې پرون یو ګاړی د پنډی نه راتلو هغه ته 36,000 روپۍ چالان
خیبر پختونخوا سند او پنجاب صوبه کې د دوی ډرایورانو سره د ګاډو تختول کیږي او د پیسو لپاره وجل کیږي هم
کم چې کم کراچۍ نه کم ګاډي راځي کنه تمل تا غره کچې علاقہ د بګډا کوندي ډرایوران تختې ګاډي تختې کلندران تختې روس روزو کې تاسو ګورئ سونو ډرایوران کلندران مړ کړي دي تاسو مړه پیسې اغستې دي بیا یې خان کې مړ کړل
خو بیا کاروباریان او دکانداران وای چې دغه هړتال او بیا د حکومت لخوا د وزن حد کمول لوجي په دوی خرچې سیوا شوې دي او ورسره توکي هم ګران شوې دي د ورځې کاروبار کوونکی حسن ګل وای
مخکې به ګاډو والا وزن وروړو چې څونه وزن به متعدد وروړو به قریب د غیدې خوخه وزن به زمونږ خوخه او اوس کرایان هم د غیدې خوخه دي او وزن هم نیم په نیم نه زیات کم شوې دي نو د دې زور چې کم دي دکاندار راځي دکاندار نه بیا لاندې ټول کمزور خلک غریبان کم خلک چي دي دې لوټ ټول په خلکو باندې ورځي خو ګاډو والا غریبان په خپل ځای باندې فریادونه کوي مخکې به چې مونږ له ګاډو والا مال وروړو تقریبا د 30 ټن پورې وزن به راوړو اوس چې کوم دی هغه و چې د ګورنمنت طرف نه مونږ ته 15-16 ټن سیوا اجازه نشته او کړی ما غره
یو بل دکاندار محمد اشتیاق وای چې ګاډو والا تر اوس یو په دوا کرایا نه اخلي او چې پښتنه درې وکړي نو یې چې پلار ډېر خرچي کیږي سرکاري ادارې ته هم پیسې اخلي او حکومت ورته په ګاډو کې د سامان وړلو حد هم ډیر کم کړی دی.
دین مخه مو ته چې کم گاډه راتله 32 ټن گاډه به د پنجاب راتله په 140000 روپیا کړ. اوس مال دوه گاډي راغلي دي 32 ټن او مان کرے لاړه 195000 روپیا. دا 195000 کم ایکسترا چې کم پیسې را لیدا په مارا نخله دا په دې مال را لید د سره د مال قیمت زیات شو.
ولې په دې خلک خو د کوم حکومتي چارواکي یا اړوند محکمو دریز یا بیان مخې ته نه دراغلي خو دغه ترانسپورټرانو مشال لیډو ته ویل چې د دوی مرکزی تنظیم مشرانو پنجاب کې حکومتي غړو سره مذاکرات وشول خو بغیر څه نتیجې پای ته رسیدلې دي. نو ځکه دوی خپل په حجام هړتال اعلان کړی دی او تر هغې به دا جاري وي چې تر څو د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي او د دوی امنیت هم نوي باوري کړی شوي. ولې د دې نه وړاندې د نېشنل های ویز اینڈ موټر ویز پولیس فیان محمد عثمان هم د ترانسپورټرانو په دغه غوښتنو د هړتال په مقام مطبوعاتو ته ویلیو چې د ایکسل کنټرول پالیسۍ په اړه دوی او اړوند پولیس چارواکو ټول ترانسپورټرانو سره ملاقاتونه وخت په وخت کړي دي او هڅه ده چې په دې هغوی پوه کړي. پولیس دا هم ویل چې د دوی د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دوی په ټولو صوبو کې په کومو لارو چې دوی تیریږي هلته کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګی د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ویلی دی چې حکومت هیڅ چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولای او بلوچ یکجهتی کمیټه ته پکار ده چې د گوادر جلسه په بل خار کې وکړي. د دې خبره ځکه چې راتلونکو ورځو کې په گوادر کې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور یا سی پیک د دویم پړاو ځنې مهمه پروژې پیلېږي. بلخه د بلوچ یکجهتی کمیټه ویلی دی چې دا جلسه په هر حالت کې په گوادر کې کیږي. تفصیل ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوګټي ویلي دي چې حکومت وایي چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولای او بلوس اگزیکټیو کمیټې ته پکار دي چې د گوادر جلسه په بل شار کې وکړي ځکه چې راتلونکي ورځو کې حالته د سی پیک د دویم پړاو ځینې مهمې پروژې پیل کېدونکي دي. نوموړي د خبره د جولای په 16مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته په خپل وینا کې وکړه او ویل چې د بلوس اگزیکټیو کمیټې لوري د گوادر جلسه په داسې وخت کیږي چې کله حالته د چین په مرسته د سی پیک د دویم پړاو ځینی پروژې پیل کېدونکي دي.
آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگیا
کله د سی پیک دویم برخه پر راتلو سو نو دوی ته گوادر ور یاد سو او په یو داسې سیمه کې د احتجاج پلان ترتیب کړی دی چیر چې موږ نړیوال نقلو حرکت دی او د اگست په 14مه نیټه د گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ د پرانیست لپاره به چینایان هلته بیا
ایئرپورټ ہے اس کے انوگریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں.
شغل بوکٹی زیادہ کڑا چھے دا استخباراتی ادارو دی رپورٹ لمخی پا گوادر کی دا ترگری دا پیشی زیادی دڑکے موجود دی بیا پا خاص توگا دا نموڑی پا خبرا چھے دا بلوچی وصلوالی ڈلی بی ایل ای دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی تر سوری لاندی پا جلسا کی چاودن کول غواڑی چھے پڑای ورس دا پر حکومت روا چوی خوا حکومت پا کلا ہم وئی چاہتا دا امنیت دورانولو اجازہ ورنکڑی.
ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں. گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی
مش وار وار دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی دا مشرانو سره خبرې کړې دي چې تاسو د جلسه ځای بدل کړئ. گوادر یو نړیوال شار دی. تاسو په تربت کې جلسه وکړئ موږ به پوره کومک در سره وکړو. که په کوټه کې جلسه کول غواړي تاسو سره و کومک کول ته تیار یو خو پر دې برسېره که دوی په ضد کې وي نو بیا به حکومت ضرور په حرکت کې راځي ځکه چې د یوې ډلې په لاس کې حکومت خپل کنٹرول نشي ورکولای.
هم کسی جتھے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے.
د بلوچستان اعلی وزیر دا خبر په داس وخت کړه دی چې یوازې یو ورځ وروسته یعنی د جولای په 28مه نیټه د بلوچ ایک جیتی کمیټې لخوا د بلوچستان په سایلی شار گوادر کې غټه جلسه را بلل شوې ده په کوم کې د ګډون په خاطر د هیواد د بیلابیلو برخو څخه ډېری خلک د گوادر په لور روان دي.
په دې ترڅ کې د بلوڅ اګزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوڅ ویلې دي چې حکومت د راج مچی په نامه د دوی د ربل سوي غونډې د ناکامه کولو هڅې پیل کړې دي. میرمن مارنګ بلوڅ دا خبره د جولای په 16مه نیټه په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې کړې ده او تورې پورې کړې دي چې د حکومت لخوا و ترانسپورټرانو، دکاندارانو او هوټل والا ته دمکیان یا دړکې ورکول پیل سوي دي چې په جلسه کې د ګډون کوونکو سره دی هیڅ ډول کومک نه کوي.
هر مردوم راجی مچی ہے کامیاب کرنے کے واسطے ہر وڑی قربانی دے گا واسطے تیاری
راج مچی جلسہ دے کامیاب کول په خاطر و ہر قربانی ته تیار یو. کا حکومت د طاقت څخه کار اخلي نو بلوز ایگزیکٹیو کمیټي با په ټوله بلوچستان کې لوی سړکان بند کړي او بلدا چې رېډ زون یو ځای نستا کوادرز موږ د بلوچستانو خپل خاور ده. موږ وایي چاته د دې خبرې اجازه نسور کولای چې موږ خپل خاور دي څوک په رېډ زون کې بدل کړي یا خپل مځکه په ملټری زون کې بدل کړو. مارنګ بلوز په خبره چې د گوادر راجمچی په غونډه کې د بلوز کامی سوال او د لادرکه بلوڅانو په اړه به خبرې وسی د دې د غواري په اړه به وړاندیزونه رامنځته کیږي. وروسته میرمن مارنګ بلوز اعلان وکړی چې د جولای په 28مه نیټه به چپ لګوادره په ټوله مکران ډویژن کې کاربندیز وي. ټوله کاروباري مرکزونه به تړلي وي خو ګوادر به خلاص وي ځکه چې هلته د دې په خبره د غونډې برخوال و بنیادی شانو ته اړتیا لري.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږی هم په بلوچستان کې پاتې کیږو په داسې حال کې چې سبا د جولای په 28مه د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې په اعلان یو جلسه کیږي. د یادې کمیټې مشران وایي په کراچۍ کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی تر 25 ډیر مهم غړي او کارکوونکي نیولي دي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د کراچۍ یو غړي امنا بلوچ مشال رادیو ته وویل چې د پولیسو او امنیتي ادارو اهلکار د بلوچ په کورونو چاپو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د کراچۍ پولیس دا تورونه رد کړی دي. تفصیل له کراچۍ نه نیازدي راکړي.
په کراچۍ کې د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتی کمیټې مشران وایي د کراچۍ پولیسو او امنیتی ادارو لخوا د خار په ملیر ګلبهار پاک کالونی او لیاری سیمو کې د بلوچستانو په کورونو د چاپو وهل لا روان دي او په تیرو دوو ورځو کې په ګڼ شمیر کې د کمیټې مهم غړي او بلوچستان ځوانان نیولې دي. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي امنا بلوچ د جولای په 26مه مشال رادیو ته ویلي چې تیرو دوو ورځو راهسې پولیس او ورسره په ساده جامو کې چارواکي د بلوچستانو په کورونو چاپې وهي او د خار لیاری ملیر او نور سیمو نه په ګڼ شمیر کې کسان پورته کړي دي.
کافی لوګو کې ګھر مې چھاپے پڑے ہیں اور
دوائی ډیرو کسانو په کورونو چاپی وهلې شوې دي او د کراچۍ نه شاوخوا 15 کسان پورته کړې شوې دي. بلوچ یکجهتی کمیټې مهمه کړې میر بالاچ په ملیر کې د خپل کور نه پورته کړې شوې دي او د لیاری څخه صدام بلوچ، شاداب بلوچ، باسط بلوچ او نور کسان هم نیولې شوې دي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي
او ان کا بھی تاحال کوئی اتا پتہ نہیں ہے.
امنا بلوچ زیاته کړې چې د جولای په 26مه پولیسو په لیاری کې د هغه گاډو ډرایور او مالکان هم نیولې دي چې دوی گاډي د گوادر ته د تلو لپاره بوک کړی وو. د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړی دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان بیا د جولای په 26مه مشال رادیو ته ویلي چې پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي نه دي نیولي او نه یې په لیاری او ملیر کې د بلوچانو په کورونو چاپی وهلې دي. خو د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي وایي چې حکومت یې د جولای په 28مه د بلوچستان په گوادر کې ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیا لا بیا لې هڅې پیل کړې دي او په دې لړ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي او بلوچستان ځوانان او میرمنې پولیس او امنیتی ادارې زوروي. دا په داسې حال کې چې بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای په 28مه په گوادر کې د بلوچستانو د بنیادی حقونو په اړه د بحث لپاره د ټول بلوچ قبایلو یو لوی جرګه او جلسه اعلان کړې ده او په دې لړ کې د 1300 رحسې په سنو بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هلې ځلې هم روانې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو نیول او زورول غندلې دي. د کمیشن د سند مشر خضر حیات د جولای پشپکشتما مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه ورته دیرش تو زیاتو کسانو کورنو رابطه کړې ده چې خپلوان یې کراچی کې پولیسو یا په ساده جامو کې نورو امنیتی دارو پورته کړي دي.
پولیس اٹھا کے لے کے گئی ہے، ڈی ایس پی اٹھا کے لے کے گئے ہیں.
دی وای چې پولیسو او د پولیسو ڈی ایس پی خلک پورته کړي دي د لیاری او پاک کالونی نه، او داسې بیا په ملیر، ګل بهار او نورو سیمو نه هم بلوچستان ځوانان پورته شوي دي، او دا خلک د پولیسو په تاڼو کې دي او ځینو کسانو سره خپلوان هم ملو شوي دي. پولیس دا کسان بغیر له ستورونو مقدمو په تاڼو کې بند کړي دي
بغیر کسی ایف آئی آر کے.
خضر حیات زیاته کړي چې امنیتی ادارې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په غړو هم فشار اچوي چې د بلوچ یک جهتی کمیټې د گوادر په غونډه کې ګډون ونه کړي او په کراچۍ کې د بلوچ ځوانانو په نیولو دي خاموشه پاتې شي. خضر حیات وایي چې کمیشن تل په کراچۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا په ټول هیواد کې د بشري حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړی دی او اوس به هم هر ځای کې خپل غږ پورته کوي. خضر حیات زیاته کړي چې د کراچۍ د ګلبرګ تاڼې پولیسو او په ساده جامو کې ځینو کسانو د جولای په 15مه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ د کور نه پورته کړی وو او تر درې ګڼټو پورې د ځان سره د ساتلو وروستۍ بیا خوشي کړی. نوموړي په وینا چې اسد اقبال بټ په کراچۍ کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې د نیولې شو غړو د خوشي کولو لپاره هڅې کولې او پولیسو ترې هم په تاڼه کې په دې اړه پوښتنی کړي دي. د کراچۍ پولیسو ویان او د ګلبرګ تاڼهدار په ګډون انتظامی چارواکو د بشري حقوقو کمیشن مشر د نیولو په اړه لاس نه دی ویلي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د جولای په 24مه په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د گوادر د قامی غونډې د ناکامولو هڅې کوي او ملیشا ځواک په خوزدار کې د کمیټې شل خزینه فعالانې په غیر قانوني توګه نیولې وي چې وروستو له ولسي فشار له وجې خوشي کړي. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي د جولای په 26مه د اسمبلۍ په غونډه کې ویلي دي چې حکومت بچا ته هم د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي او بلوچ یک جهتی کمیټې دې د گوادر پر ځای خپل جلسه په بل ښار کې وکړي. خو د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران وایي چې خپل اعلان کړي جلسه به په گوادر ښار کې ترسره کوي چې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خلک د گوادر په لوري روان شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشره سینیټر روبینا خالد وایي چې میرمنې په معاشي توګه د خود مختار کولو لپاره به منصوبه پیلوي. نوموړي وایي د دې منصوبې له لارې به میرمنو ته هنرونه ښایي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشري سینیټر روبینا خالد د خیبر پښتونخوا شانګله ضلعه کې د دې پروګرام لاندې مالی مرستې ترلاسه کوونکو ښځو سره ملاقات وکړ. په دې اړه نور تفصیل خالدانی اسنورو.
د نوهار اوسیدونکو سمیر بیبی چې سلور لونې دي او د بینظیر مالی مرستو پروګرام لاندې پیسې اخلي وایي چې دی منصوبی نه به بي وسه خزو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي. دا وایي ګرانی ډېره زیاته ده او مزدور کار کس چې بچی ډېر وي نشي کولی ټولې خرچې د بچو پوره کړي. مشال لیډیو سره خبرو کې سمیر بیبی زیاته کړه
گرانی ڈیر زیادہ تر ادا 30-35 ہزار کو صرف دا کور خرچہ لگا دی سر جوڑی گی نو آخوا دا بچو تعلیم تا ڈیر زیاد بیا گران بھی نو دی دا پارا جی حکومت دا قدم اچت کی او لگا دا تاونو کی غریبانہ نو سرا نو دا خوری رضیات خ خبر دا زکا چی پا پردہ کی او پا عزت کی با کور کی خپل مور ناسی و خپل بچی دا پارا بلگا گٹا کئی
چانوی بی چی پی خبر کی د کپڑو او سیلون کاروبار سره تھڑ دا وائی کسہم مالی مرستی خزتا وقتی فائدہ ورکی ولی د ہنری زکڑو پروگرام خزی معاشی تو گباندی خود مختار کولیشی او دا ٹولمری گٹھ دا
ومن ته چې کله موږ صرف پیسې ورکو لکه بینظیر یا بل پروگرام نو دا داغی دا سے مالی امداد دے چی کله بند شو نو بیا به سکوئر زیرو ته راشي. خو چې کله موږ یو ښځه سکل ورکو هغې له یو هنر ورکو او هغه بیا د هغې دپاره داسې فنډنګ ورکو چې هغه پیزان یو کاروبار سټارټ کولی شي نو هغه ټول عمر دپاره اکنامیکلی انډیپینډنټ شي، د هغې فیملی، د هغې بچی، د هغې کور والا چې څو نه وي هغه د دې نه مستفید کیږي.
فرخندہ جبین یو کونډه دا او پی خبر کی د ګلکاری او کوریشی کارونه کوي. نو موړی مشال ریډیو سره خبرو کی ویل دي چې خزو د پارا هنریز دکړي ډيري مهمه دي چې ګران وخت کی ځان د پارا دوه وخته روټي پیدا کولې شي. دی په دې خبره زور جوړې دي چې هنریز دکړو سره د خزو ته مارکیټ ته هم رسائی ورکړي شي، ځکه چې دکړو نه پس د سامان په خبره خرص هم ضروری خبره ده.
اسکل ضروری دے جس چلاس کے ہنر بھی نسل سے خوب زانہ دورز جو روٹا پیدا کو لیشی کو اگے سارا سارا دے تا مارکیٹنگ ہم ضرورت ہے جو سامان جوڑ کے دا بچالا ور کے چا بانے بے خسائی کاغذ بنیان جوڑ کے کجورا بھی جوڑ کے جسم کی سم سم جوڑ کے خنا خسائی جوڑ کے دے تا مارکیٹنگ چڑھتا ہے استالو نہ نشتا دے.
بے نظیر انکم سپورٹ کفالت پروگرام کال 2008 راہسی شروع کڑے شوے دے چیتر لاندی 9 ملینا کورنو تا مالی مرستی ورکولی شی. دا پروگرام لاندی ہری کورنائی تا دری میاشتی پس لسنیم زرا روپای ورکولی شی. دا دی پروگرام شروع کولو مقصد دا بیوسا کورنو خوزو تا مالی مرستی ورکول دی. دا پروگرام لاندی دا میاندو او نویزی کی دلی معشومانو دا پارا بے نظیر نشنوما او تعلیم پرمختگ دا پارا بے نظیر تعلیمی وظائف ترسنگ نوری گنشمیر منصوبی ہم شروع کرے شوی دی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پی خبر.
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسلورو تر شپگو، د سهار لنه هو د مخم تر و بجو، د شپې لنه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اور گن کو تھا یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپګو بجو، د مازیګر لشپګونه تر وو بجو، د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د پاکستان پاسپورٹ پر لپسی د نړۍ سلورم بد پاسپورٹ نومول شوه. د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس د عام پاسپورٹ په ذریعہ د هیوادونو نړیواله درجه بندی کوونکې اداره ده چې په کلنیز بنیاد د نړۍ 199 پاسپورٹونو درجه بندی کوي او دغه شمیره معلوموي چې د یو هیواد د ویزې پرته نور ملکونو ته څومره لاسرسی لري. سخ کال دغه شمیرو کې پر لپسی د پاکستان پاسپورٹ په سلورم ځل د نړۍ سلورم بد پاسپورٹ منل شوه. په دې تفصیل اسما گل ناورو.
پنړیوال کچھ د پاسپورټونو درجه بندی کون کی ادارے هنلی پاسپورٹ انڈیکس لخوا د جولای په درشتمه جاری شوی شمیرو کې د تیرو دریو کلونو پسیر روان کال هم د پاکستان پاسپورٹ سلورم بد پاسپورٹ منل شوی او یو وار بیا دغه انڈیکس کې پسلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر، د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبر وړاندې دي. د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دیرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي. عراق یو دیرش، شام 28 او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي. د پیښور اوسیدونکي محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړ کې اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کوي. مشال ریډیو ته ویل
یو ځل چیرنه تالینډ ته راتلم، نو واپس کې په لاین لګېدلی وو امیګریشن باندې. څونه چې کوم کسانو هغه پرېښل خو چې کله زه په خپله لاړم او امیګریشن ته مخامخ شم او زما پاسپورټ یې وکتلو چې زه پاکستانی یم، نو زه د لاین نه راوویستم او یو سایډ ته کوم دې لپاره سایډ ته کوم چې اسپیشل چیکنګ وکړو. زما بیا یې چې کوم دی زما پاسپورټ وکتلو او د پاسپورټ د کتلو نه پس بیا ایده وویل چې یاره زه واپس ریټرن ټکټ چیک کړئ. زه سره ریټرن ټکټ شته او که نه، ما سره خو ټایم کې ریټرن ټکټ وو، نو ماته اجازت راکړو. پاکستانی پاسپورټ شدا زندر بدقسمت دی چې ډیر پسپک نظر سره کتی شو. ورته
د خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ پکچ د پاسپورټونو درجه بندی کې د پاکستانی پاسپورټ معیار کمیدل لوی وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړېدل دي.
څنګه د هیومن ریسورس د دې چیک اپ سپګلګ دی هغه کې هم زمونږ اسسمنت شوی دی. غازیبی خبر ادا چې دلته هر یو کس چې دی زیاتر اکنامیک مایګریټس دی، غواړي چې سپه طریقہ آسٹریلیا ته ورسبه، یورپ ته ورسبه، یو کے تا رسبا امریکی تزال و رسوبا کینیڈا تزال و رسوبا دی وجہ سرا داغی اگر کنٹرول زیاد ساتی
دا پیخور پوہنتون دا ابلاغیاتو دا سانگی وستاس عرفان اشرف مشال ریڈیو تا اول چکل یو ریاست بنیادی ستونزو حواری تا پاملارا ننکوی نو دا نڑای پکش هم دا هاغ حیوات اهمیت کم شی او دا چکل ویزا فری سفری اسانه زیادی وی نو لکه بلی دا نڑای نور خلق هاغ حیوات کی سرمایه کاری کول زیاد خوخوی او وار رخت تری گت پورتا کی دیشی
کل اغمل کی ناروختیایی و دا اغا ایمیج پا دنیا کی دیر گڑ وڈ خور شی تو دے اغا اثرات دے اغا ملک پا خلق کی پاکستان سکون برباب اختیار دا اغا پا دی منیز توجہ نور کی
ہنلے ان پارٹنرز انڈیکس ادارے لخوا جاری شوی درجہ بندے کی متحدہ عرب اماراتو کی دا دو دراش پک کال راہا سی تروسا دا یو سل دو پنزوس وزافری حوادون اضافہ شوی اول دغه وجه په کاروبار سیلګری او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کی پوزیشن وړیدل د اماراتی حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتر پاسپورتونو کې په لومړي نمبر دی خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ لټولو کمزوري خودل شوی آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.